درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هله احترامات تاسو ټول قدرمن او درنو زكون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زكون کې برتر او غوښور او صحتمند اوسئ چې د صحت چم په تنوي درنو ګللی زكون کوله که څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افانو مشهور مېرمن اړوند دي. نو افانو مشهور مېرمن په پیژن او د هغوی د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زكون کوله که څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوس کې دی واتلې زړوري افغان مېرمن اړوند معلومات ترلاسه کړ. نن ورځ یو ځل بیا تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغسې افغاني زړورې پیاوړي او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او ورسره زده کړئ. نو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، ترڅو د دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی سئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع حمیره ملکیار سلجوقي ده. ولو چې حمیره ملکیار سلجوقي څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړ دی، او څنګه یې وکولی سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې حمیره ملکیار سلجوقي څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ حمیره ملکیار سلجوقي د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې حمیره ملکیار سلجوقي د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیب پوهانو او د مشرانو د جګړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې حمیره ملکیار سلجوقي نه یوازې ده چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره و، بلکې د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوقي میرمن و چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل حمیره ملکیار سلجوقي د علامه صالح الدین سلجوقي میرمن و چې دغه صالح الدین سلجوقي په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل حمیره ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلی. پلار یې عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بلو چې حمیره ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلنه سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځه څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د حمیره ملکیار سلجوقي د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. حمیره له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی حمیره ملکیار سلجوقي د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیې او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې حمیره خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړ کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب، د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتله خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر عربي او فارسی علوم یې زده کړې دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې و نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر عربي او فارسی علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځواني په دوران کې یې قرآن کریم عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد ذکرل. یعنی کله چې دا ډیره زیات ځوانه وه د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپل ځانه سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمیرل کیږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوی نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره و. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه میرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری و. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه میرمنې په توګه سره کرکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیرش ګنی کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او شیګنی او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دې سر ترسولي و، نو د دې د خیر شیګنی د کارونو له عمل څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته څیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ یې په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا دې معنی ورکړي چې دوی د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنې د چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټوله د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغه لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دې چې دا مرسي د مرګ څخه مخکې دی، خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مرس بله د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې وفات شوه او هلته خاورو ته وسپارس په کله چې دا په 1988 کال کې امریکا ته لاړن نو هلته په 1988 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالت کې وفات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن حمیرا ملکیار سلجوقی د ژوند په اړه کچیر مړه تاسو خلاصه معلومات ولوستله هغه دا و چې حمیرا ملکیار سلجوقی د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدله، کوم چې پلار هم پخپل یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلار پخپل په پوست کې کار سرته رسوي، یعنی باسواده شخصیت و. پلار او مور هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار په دوه کلنۍ کې دا چې کله دوه کلنه وه د دې د دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې د لارې څخه دې وکولی سولی چې د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د ښېګڼو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد لخوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم مډال و هغه مډال هم دې ترلاسه کړله. یعنی دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي اوسېږي، په یو څه باندې پوسیوي یاست چې حمیرا ملکیار سلجوقی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و، څنګه یې وکولی سوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولی و، بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولی و. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستله چې حمیرا ملکیار سلجوقی شوه پخپل د ملي شورا سناتوره هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې حمیرا ملکیار سلجوقی نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته حمیرا ملکیار دې ته اړ شول چې لومړی هند ته ولاړ سي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه سي. او خیره په 1988 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات شوله او هم هلته خاور ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای، اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده حمیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و، لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوئ او په خپل کتابچو کې به نوشته کوئ. دویم سوال، حمیرا د کوم میډال مستحق شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوئ او وروسته هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. حمیرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوئ او وګورئ چې تاسو څومره د حمیرا ملکیار سلجوقی اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د دې ژوند په حق له پوهیږئ. نور نو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات به قبول کی قدر منو درنو زكون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرف اس باندې نن ورځی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او کوللی زكون کی برتر او خجور او صحتمند اوسه شی د صحت چمې بون پتن می خوشو کوللی زكون کله کسرنګ چیز مرو تاسو د نن ورځی لوست افغان مشهور مرمنو اړوند دین او افغان مشهور مرمنو وو پیشنه او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوم. لکه څنګه چې پتیر لوست کی مرو تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوقی اړوند معلومات ولوستله چې میرمن حمیرا ملکیار سلجوقی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې میرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دی چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. یو ځل بیا هم یادونه کوم درنو زکونکو، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم، ستاسو ټولو درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات د خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زکونکو اوس د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسما عصمتي وردګ ده. لولو چې ماسما عصمتي وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولی شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ماسومه عصمتي وردګ زېږېدنه او کورنۍ. زېږېدنه ماسومه عصمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زېږېدلې. بلوچي ماسومه عصمتي وردګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زېږېدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه عصمتي وردګ د زده کړو په حقله لولو چې ماسومه عصمتي وردګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پورې یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و، او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنې ماسومه عصمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دي. د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه عصمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12م ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ یې کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنی خپل ماسترۍ یې په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماسترۍ پورې یې خپل زده کړې کړې وې. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو زکونکو د لوست په دې برخه کې د ماسومه عصمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه لولو چې څومره تعلیم و او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولي دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسې کې په تدریس پیل وکړه. یعنی ماسومه عصمتي وردګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماسټري دوره خلاص سول، د ماسټري څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خواسخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب، یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انا لیسې مدیرې او د انجنیر روزل مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره هم چنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وا چې د انجنیر د روزلو په نامه سره خبرېدل، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نخریدونکي خلی ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه عصمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړې و. په 1928 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون غړی شو. یعنی په 1928 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمیرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې د هم ونډه واخیستل. په 1925 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمي دورې دمرېته وټاکل شو. یعنی په 1925 لومړی خو دا په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1925 کال کې، خو وروسته یو کال څخه چې کله 1925 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د دولسمي دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې ولولو. په 1981 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شو. همچنان په 1981 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمیرل سو. د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د مشورتي غړی و بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و یعنی د هغه د سلطنت وحال و نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر شو او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم شو او همدارنګه د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم و او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر و او همچنان د هغه څنګه د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو چې کوم میراث زموږ او تاسو ټول افغانان لپاره پاتې سوی او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه و. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لاسته راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د هغې خسی د افغان ښځو لپاره د یوې بیلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده بلکې د دې تر څنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکو لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکو لقب چې دي تور کول سو د آریانا لقب په نامه سره ده نازول شوی او همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سو او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو اوس هم د لوست اخیرنی برخې ته راځو. هیله من دیم چې تر دې دمه پورې تاسو د مېرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي پوسی او سېږي چې مېرمن معصومه اسمتی وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي و. واقعا هم یو زړوره افغانه اتله مېرمنه و او ستر خدمتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په ورستي کلونو کې د مېرمن معصومه اسمتی وردګ ژوند سره ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و. ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مېرمن معصومه اسمتی وردګ دې ته مجبور سول تر څو افغانستان پرېږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پرېښدو ته مېرمن معصومه اسمتی اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزه ښار کې مړشوال، یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړله په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزه ښار کې مړشوال او هم هلته خاورو ته وسپارل شوه. یعنی اترونو زکونکو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مېرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل، نو هیله ده چې په یو څه پوه سوي یاست او یو څه مو زده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زده کوونکي به ځواب وایاست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه اسمتي وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زده کوونکو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه اسمتي وردګ د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې ستاسو د ټول درنو زده کوونکو ده، د میرمن معصومه اسمتي په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی معصومه اسمتي وردګ چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې سر ترلاسه کړي دي، د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، دا ستاسو د نن ورځې درس، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سوي واوسیږئ. د نن ورځې د لوست پای دی، تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان شه وخت.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
یما داستا